د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کرونا له خپرېدو سره سم د نشه یي موادو له لارې انسان ته زیانونه هم ډیر سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
اته قاچاقون کی په داسه حال کې ونی ول شول چې نشي مواد د هوایی ډګرونو لاري له هوا څخه د باندې قاچاق کول. شپږ نفر چې غوښتل نږدې 8 کیلوګرامه هیروین په خپل خېټو کې د حمد کرزي نړیوال هوایی ډګر لاري هند ته قاچاق کړي، له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د تحقیقات او کارکونکو له نشي مواد سره یو ځای ونیول. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي رویتو ویل په دوهم اقدام کې دوه نفر چې 1.5 کیلوګرام هیروین په خپل خېټو کې پټ کړی او غوښتل له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي، د بلخ ولایت په مولانا جلال الدین بلخي هوایی ډګر کې ونیول شول. په زابل ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر هیروین ونیول شول. د زابل امنیه قومندان وایس تمیمی رسنۍ ته ویل د زابل پولیسو د حمل د میاشتې پر څلور ویشتمه نیټه په کلات خار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو موټر کې 100 کیلوګرام هیروین ونیول. په پام کې وه چې دا هیروین د افغانستان له لویدیځو ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کړل شي. د دې نشه یي موادو د قاچاقو په تور د موټر چلوونکي په ګډون 15 تنه هم نیول شوي دي. پولیسو د کابل په شکردره ولسوالۍ کې تر 40 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد ونیول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رورېتو ویل پولیسو په شکردره ولسوالۍ کې د استوګنې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 40 کیلوګرامه چارس او نږدې 2 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. د دې نشه یي موادو د ساتلو په تور یو تن له یوې تفنګچې سره هم نیول شوی دی. او دونی وروستی پیښه دا ده چې په پکتیا او خوست ولایتونو کې تر 100 کیلوګرام ډی نشه یي مواد ونیول شول. لومړی عملیات د خوست ولایت په مرکز کې د نشه یي موادو د خرڅولو پر یو مرکز وشول چې په نتیجه کې 4.5 کیلوګرام ښیښه ونیول شوه. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي رادیو ویل دوهم عملیات د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې وشول چې په نتیجه کې د استوګنې په یو کور کې 11 کیلو او 200 ګرامه چارس ونیول شول. د دې نشه یي موادو د ساتلو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کورونا له خپرېدو سره سم د نشه یي موادو له لارې انسان ته زیانونه هم ډیر سوي دي.
د کورونا له خپرېدو سره سم د نشه یي موادو قاچاق او خرڅولو وضعیت هم بدلون موندل دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسیدلی دی.
زموږ یو څو تنه همسنفیان چې و د هغوی اقتصاد ضعیف و، د پیسو د پیدا کولو لپاره هغوی د 15 ورځو لپاره نیش وهلو ته تللي.
دا چې معتاد میرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي، په دې اړه له ارواپوهې میرمنې قندیګولې الکوزی سره مرکه لرو.
فامیل کې د خپلې کورنۍ د سرپرست د خانادوی ته هغه حقوق نه ورکړ کېږي چې یو میرمنې ته خلک ورکوي.
د محراب الدین په نوم یو معتاد وایي چې تر نشي مخ کې د خپل کلی تکړه پهلوان وم.
زمن وطن حساب دا تیګه ما چول دا چې ما کله نشه شروع کنه دیشی نه هوځه وتلم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
په معناتو کې دیو څه لیکل شوی او ته بل څه وای؟
ډاکټر صاحب په معناتو کې څه شی لیکل شوی؟
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان په سرګندونو پیل کوي چې وایي د کرونا له خپرېدو سره سم د نشه یي موادو له لارې انسان ته زیانونه هم ډیر سوي دي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په نړۍ کې د کرونا له خپرېدو سره سم د نشه یي موادو د قاچاق او استعمال په لارو چارو کې هم اساسي بدلونونه راغلي دي. د دې ادارې مشري میرمن ګاډا د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسون په غونډه کې وویل د کرونا له وجې مړینه په سلو کې تر 500 ډیره برخه یې په درملو کې د ګډوډۍ او نشه یي موادو په استعمال پورې اړه لري. له بلې خوا په ویانا کې د افغانستان استازي وویل چې نشه یي مواد د افغانستان اقتصاد، صحت او امنیت ته یو جدي ګواښ دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې څلور شپېتمه غونډه جوړه شوه. دا غونډه د اپریل د میاشتې په 12 نیټه پیل او په 14 نیټه پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس په دې غونډه کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لخوا د یو مشترک میکانیزم په جوړېدو ټینګار وکړ. د دې میکانیزم هدف یې دا وباله چې په دې ډول د بیلابیلو نوو نشي موادو د رواج کېدو او استعمال مخه نیول کېدای شي. د دې ادارې مشر میرمن ګډایویلی په دې غونډه کې وویل د کورونا له امله راپیدا شوې بېوزلي او بیکاري د دې لامل شوې چې خلک نشي موادو ته مخه کړي. خلکو دا کار ځکه کړی چې روا او قانوني درمل په واک نه لري.
Amidst the pandemic, drugs are posing ever greater dangers.
د کورونا له خپرېدو سره سم د نشي موادو قاچاق او خرڅولو وضعیت هم بدلون موندلی دی. د کورونا له خپرېدو سره سم انسانانو ته د نشي موادو له لارې زیان رسیدل هم ډیر شوی دی. د کورونا په موسم کې د بل هر درمل په پرتله نشي موادو ډیر خلک وژلي دي. په سلو کې 9 خلک د درملو او نشي موادو د استعمال د ګډوډۍ له امله مړه شوي دي.
د ملګرو ملتونو دا اداره وایي چې په نړۍ کې د بېوزلۍ او بیکاري ډېروالی د دې لامل سوی چې خلک د نړۍ په ځینو سیمو کې د نشي بوټو کښت او قاچاق ته مخه کړي. په اتریش کې د افغانستان سفیر منیژي باختري په دې غونډه کې وویل که څه هم ډېری کوکنار په افغانستان کې کرل کېږي، خو د دې تریاکو د قاچاقو له لارې چې هر کال 6 میلیارده ډالر ترلاسه کېږي، یوازې 2 میلیارد افغان قاچاقونکو ته رسېږي. نورې پیسې د نړیوالو مافیایي بانډونو جیبونو ته ځي چې د دې پیسو له لارې د افغانستان جګړه هم دوام کوي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی ډاکټر محمود خان نصرت د نشي بوټو په کښت او نشي موادو په تولید کې کموالی د نړیوالې ټولنې له همکارۍ او نړیوال بازار کې د غوښتنې کمولو پرته ناممکن کار بولي. د ده په باور د نشي موادو نړیوالې شبکې د تریاکو په قاچاقو او کوکنارو د کښت لپاره د بزګرو په اسولو کې لوی لاس لري.
بل اړخ د قاچاقو په افغانستان کې خارجي بورډ دی. په خارجي بورډ کې هم همسایه هیوادونه او هم د دنیا نور مملکتونه شامل دي. څه وخت چې افغان قاچاقبر د قاچاقو غټ کاروانونه د افغانستان سرحدات ته وړي، د هغه ځای څخه بیا خارجي قاچاقبر دي، د همسایه هیوادو قاچاقبر دي، هغوی بیا د مخابکېدوی څخه اخلي او په مختلفو لارو باندې یا همسایه هیوادو ته وړي او یا یوه اروپا او امریکا ته وړي.
که څه هم پروسه سرکار په افغانستان کې تدریجي زور ډیر قاچاقونکي نیول شوي، خو افغان دولت وایي چې دوی یوازې د نشي موادو ستونزه نه شي حل کولای، ځکه تر څو چې په نړیوالو بازارونو کې د نشي موادو غوښتنه نه وي کمه سوې، په افغانستان کې به هم د نشي بوټو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق لږ نه شي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د کورونا له خپرېدو سره سم د نشي موادو له لارې انسان ته زیانونه هم ډیر شوي دي.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسیدلی دی. په روزګان کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دې ولایت د ښوونځیو ګڼ شمیر زده کوونکي او ښوونکي هلمند ولایت ته د کوکنارو د نیخ وهلو لپاره تللي او ښوونځي یې پرې ایښي دي. د وري د میاشتې له 15 نیټې بیا د غوایي تر پایه پورې په هلمند، روزګان او شاوخوا سیمو کې د کوکنارو د شیرې راټولولو فصل وي چې ډېر بېکاره ځوانان د خواري او مزدوري د یو فرصت په سترګه ورته ګوري. د روزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي دوی له داسې څه نه دي خبر چې ښوونځي دي تړل شوي او زده کوونکي دي د کوکنارو په نیخ وهلو پسې تللي وي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسېدلی دی. دا مهال د روزګان په شمول د جنوبي ولایتونو ډېر هوټلونه، مسافرخانې او رېستورانتونه له هغو کسانو ډک دي چې د کوکنارو په کروندو کې د نیش وهلو لپاره د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه راغلي وي او غواړي چې هلمند ته ځان ورسوي، چیرې چې په زیاته اندازه کوکنار کرل کېږي. د کوکنارو د کرکیلي د مخنیوي لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د هڅو سربیره سږ کال بیا هم په روزګان، هلمند او شاوخوا ولایتونو کې کروندګرو پر پراخو سیمو کوکنار کرلي. دیو روزی که دی تریاکو د شری ټولول وخت را رسیدلی په ځنګړی توګه هلمند کې تازه د کوکنارو نیشو حل پیل سوی او د ورزګان په شمول لا بیلابیل سیمو ګان ځوانان په ځنګړی توګه ځوانان د غلطه د کوکنارو په کروندو کې په مزدوري پسې تللی دي. د ورزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین وایي نه یوازې نالوستي او بېروزګاره ځوانان هلمند ته د تریاکو په نیشو حلو پسې تللي، بلکې د ښوونځیو ګڼ زده کوونکي او ښوونکي هم هلمند ته د تریاکو کروندو کې کار پسې ورغلي دي. دی وایي دا مهال ورزګان کې ګڼې ښوونځي که رسمن رخصت نه دي، خو عملاً پکښې استادان او زده کوونکي نسته. مدني فعال جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل
اوس هم دغه د نیش وخت د هلمند د تګ د هلمند څه بیا دیراوت ته را تګ او بیا ترینکور ته را تګ دا زموږ خلکو ته په یو دودیزه میله تبدیل شوی دی. نو دلته هم تر اوسه پورې ځینې حتی د ښوونځیو استادان او ځینې دغه متعلمین تر اوسه پورې همدغه لکه یو عادت چې دوی ته ګرځول شوی دی د نیش ته ځي.
شاغلی خپلواک وایي د کوکنارو د فصل د اخیستلو په وخت کې د ارزګان او ځینو نورو ولایتونو د ځوانانو لخوا په کروندو کې مزدوري په دې وروستیو کلونو کې دودیزه بڼه خپله کړې، چې له همدې کبله هلمند ته په روانو موټرو کې د بېلابېلو سیمو ځوانان لیدل کېږي. د زیاتوي هغه ځوانان چې هلمند او نورو ولایتونو ته د کوکنارو په نیشوهلو پسې ورځي له څیرو او جامو د بېوزلۍ غربت څرګندېږي. زیاتره له سپرلیو څخه د ډکو موټرو پر سرونو ناست وي. محمد نعیم د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یوې لیسې زده کوونکی دی. هغه وایي زیات شمیر ټولګیوالو یې دې ورځو کې ښوونځي او درس ویل پرېښي او د کوکنارو کروندو کې په مزدوري پسې وتلي دي.
زموږ یو څو تنه همسنفیان چې و د هغوی اقتصاد ضعیف و بیکاره و او د مکتب سره د شخصي سنټر پیسې دوی نه درلودې. د پیسو د پیدا کولو لپاره هغوی د 15 ورځو لپاره نیش وهلو ته تللي دي او د ښوونځي ته د ناروغۍ روکه را وړي. دا هر کال ځي ځکه دلته کار نشته او له مجبوري دی ځي.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د تریاکو یا کوکنارو د شری راټولولو وخت چې عام کروندګر یې د نیشوهلو وخت بولي عموما د وری د میاشتې له نیمایي پیلېږي او په ځینو سیمو کې د غوایي د میاشتې تر پایه پورې دوام کوي. نیشګر یا هغه کسان چې د کوکنارو د شری راټولولو په برخه کې له کروندګرو سره دې فصل کې مزدوري کوي وایي دې ټول کال دې فصل ته ورځې شماري څو د کار او مزدوري یو فرصت ورته برابر سي. عام کروندګر چې په خپلو ځمکو کوکنار کري د فصل د رسیدو په وخت کې د تریاکو د شری راټولولو لپاره د ګوتو په شمار ورځې لري چې عموما د دې چارې لپاره له ځان سره نوي کاریګر د تریاکو د شری راټولولو لپاره ګماري. نیشګر وایي دا مزدوري یوازې 15 ورځې وي خو دومره پیسې پکښې ګټي چې د کال د ډېرې برخې خرچا ورته برابروي. د ارزګان د پوهنې ریاست چارواکي دا ردوي چې ګونګي د کوکنارو د نیشوهلو لپاره دي ښوونځي تړل سوي وي. د دې ولایت د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال محمد نسیم مدزی ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو او ښوونکو د نشتوالي په اړه به څېړنې وکړي.
دا چې دغه سی ویداسته د سیدا مورید باندې موشت د دمهاله هیڅ نو راپور نه دی راغلی. موږ د روزګان ټول مکتبو لپاره موظف کمیټه د نظارت لرو ویزی الته مکتبونه ګوري په دغه مورید باندې موږ بیا هم پلټنی روان دي.
خود ارزګان مدني پالان وایي یوازې په ښوونځیو کې د زری په ټینګولو او څاري شای د ستونزه هواره نسی. دی وایي افغان ځوانان د مناسبو کاري فرصتونو برابرېدو ته اړتیا لري او کله چې د خلکو لپاره په خپلو سیمو کې مناسب کاري فرصتونه واوسي نو نه یوازې دا چې د زده کوونکي به دوري او غوایي په میاشت کې د کوکنارو په نیشوهلو پسې ښوونځي نه پرېږدي، بلکې خلک به د کوکنارو له کاره هم ډډه وکړي او پر ځای به یې د عوایدو نورې بدیلې لارې ولري.
ترنو اورېدونکو و موریدل چې د روزګان ولایت ګڼ شمیر زده کوونکي او ښوونکي هلمند ولایت ته د کوکنارو د نیښوهلو لپاره تللي او ښوونځي یې پرې ایښي دي.
آیا پوهیدلاست چې نشه یي مواد د انسان پر بولي سیستم څه ناوړه اغېزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فضل ربی معیار خبرې واورو.
د نشې توکو اغیزې په بولي سیستم باندې دا کېدای شي په لنډمهاله او اوږدمهاله تاثیرات باندې موږ تقسیم کړو. لاند مهال هغه تاثیرات چې هغه د انټرنټ د سبب باندې سره زیاده میکروبونه په اثر باندې سره زی مثلا کېدای شي اکثرا د انټرنټ مداخله د سوزاک سبب شي او مهال هغه تخریبات په سیستم بالی کې یا د تشو متیاز په سیستم کې چې هغه غیر قابل برگشت او مهال مثلا د پښتورګو د فلټریشن یا د فلټر کول قابلیت له منځه تلل چې هغه ته د پښتورګو عدم کفایه یا د پښتورګو د وظایف له منځه تللو سبب هم ویل کیږي د بالی سیستم د کار د کموالی سبب کیږي
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوی چپو سربیره یې په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان د نشې پریښودلو په اړه وایي چې معتاد میرمنې د نشې له امله له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ دي. دا چې معتاد میرمنې له څه ډول زور زیاتی سره مخ دي او د چا له خوا زور زیاتی ورسره کیږي په دې اړه د ازادي راډیو خبریال له ارواپوهې میرمنې قندیګلې الکوزی سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلې چې معتاد میرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي.
خو مختلف خوشنتونو سره روبرو دي چې هغه کې جسمي دي، فزیکی دي، جنسي دي، لفظي دي، رواني دي، اجتماعي دي، فاميلي دي، چې دا هر یو جدا جدا یو خاص ژورې کتنې ته ضرورت لري. جسمي چې همیشه دا د کورنۍ له خوا نه لتکوف کیږي وخل کیږي، جنسي زورونه ګوري د کورنۍ د غړو له خوا نه، د مختلفو خلکو له خوا نه، د ټولنې له خوا نه، ټولنه ورته په سپکه سترګه ګوري. اکثره رواني مشکلات دي، اکثره سټیګما ګوري، د خپل نوم باندې نه یادېږي، دوی ته پوډري ویل کیږي. فامیل کې د خپلې کورنۍ د سرپرست له خوا نه دوی ته هغه حقوق نه ورکړ کیږي چې یو میرمنې ته خلق ورکي. مثال تحصیل نه وړاندې پاتې شوي دي، کار او کسب د دوی لپاره نه وي، په کور کې دوی ته هغه د کار کولو سم نه ورکول کیږي.
معتاده ښځې چې مرکز کې دلته تاسو تداوي کوئ، پس له تداوي نه کله چې دوی کورنۍ ته ځي او هلته دوی خوشونه سره مخامخ ده، دوی تداوي څنګه نتیجه ورکوي که نه ورکوي؟
کله چې دا تداوي شي خپلې کورنۍ ته ولاړه شي، هلته هغوی نور متحدین ګوري، په خپل کورنۍ کې د کور غړي ګوري. کله چې هغوی د موادو نه استفاده کوي، دا مجبوره ده په دې باندې یو نوک روینګ راځي چې هغه هغه ویني، دوی هم دوباره ریلفس کیږي او موادو ته مخه کوي. د دې سره دوباره خشونت کولو باندې ضروري ده چې دا دوباره بیا هغه متحد او متحد پاتې شي. مون خپل د سنټر له خوا نه حمایتي ګروپونه لرو، کورنۍ ترافي ورته وي، کورنۍ تداوي ولري، کورنۍ مشوري ورکو، د ژوند مهارتونه دي، ایجوکیشن دي. که د دې په باره کې د سره مونږ کار وکړو، بیا بعضي وخت کې مؤثر هم تمامېدای شي.
تاسو ښځې چې دوی خشونتونه او تر مخامخ ده، څوک د دوی غږ راپورته کوي؟
دلته خو فعلاً په کابل کې مختلف داسې سنټر شته دی، لکه دا اومن سنټر دی، دا د ځوانانو سنټر دی، سی سی ډبلیو دا. ځینې کارمندان ځي آګاهي ورکوي په ټولنه کې، د وکیل ګزار سره ګوري، د ملا امام سره ګورو. د دې په اساس باندې مونږ د دوی ته آګاهي ورکو، موتیویشن یې کوو، آماده کوو، سکرینینګ کوو، بعد له هغوی نه بیا دوی تداوي ته آماده شي.
که چیرته یو معتاد ښځه چې خشونت او تاوتریخوالي سره مخامخ ده، تاسو مرکز کې ورته څه لرئ چې د دې غږ راپورته کړي او دوی ته دادخواهینه وکړي؟
اول خو د دوی هغه مشکل هدف یې مشخص کوو، بعد له هغې نه پرې کار کوو. خپله مونږ روانشناس لرو، همدوی د دوی د کورنۍ سره هم کار کوي، خپله د مریض سره هم کار کوو. بل د دوی په مشکلاتو غږیږو، اکثره جلسات دي چې مونږ یې په جلساتو کې شاملو، اکثره د هغوی د کورنۍ سره مونږ خبرې کوو چې دا یو مرض دی، یو مرض مزمن دی، دا وقایه کیږي، دا تداوي کیږي، دا نه چې د دې په مقابل کې یو میرمن خشونت وګوري.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطري وار دی. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ 40 کلن محراب الدین له 50 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې تر نشې مخکې سنکاری کولا او د دې تر څنګ یې د تیږې غورځولو په ورزش کې هم لوړ نوم او ښه شهرت درلود، خو نشو له زوره واچاوه او د بل لاسته یې محتاج کړ. دا چې محراب الدین نشو نور لڅړ وستونزو سره مخ کړی دی، په دې اړه را سره د زړه خواله کړی دی.
نشه نه مخکې مې سنګکار او مګلکاری مې کول، رانه یو ساو وشو نشه مې شروع کړه. ټول زمون کلی یو څلور پنځه کس واغی و، موږ دا بخی منګه لاړو لغرته نخترم وه کنه هغه ویل بس کدا دی وه بسړی به بیخی رو او جوړی بیخی بستړی نه مقه و چې زمنګ بس پیوراله. بیا مغه سي سلسله شنو هر ماس پیخین به هم بس هغه انډیوال برال را سره لاړ بلو. یار تقریبا پنځه کال کیږي، دو کال پوډر او درې کال تاریخ، بس پیسو نه خلاص کړلو. دا ګلکاری می بیا پری خوست بس پکور ومه او رس کې 2500 روپے مصرف وزمه. کارا ته خو نه راکو، بیا به لاړلم عمل ته، بیا به کارا ته پاتې مزدوران برا سره واغی مزدوری ما په ما خماری به چراله کنه، بیا به مازه خرابېده مزدوران برانه خپو بس مغزی به بیا کار پری خوز. د کور مشر ما پلار میم جون دی ده، بس اگر انا ډیر خپو زم پېدم چې دا خو ډیر تباہی ته مخامخ یو. تقریبا دا 15 کالو کې چې کم تلی 2,00,000 روپے رانه تلی. زمنګ وطن حساب دا تیګه ما چول په ګم پلاسم کنه، دا چې ما کله نشه شروع کنه دیشی نه هوځه وتلم. زمنګ کله تقریبا 200 کور دی کنه، 200 کور کې اول سړی و. 2 کیلو تیګه تقریبا 10 متره 25 متره لري وشته، 15 متره تراله دومره کمه مې وک. بیا بس لاړلم په کور دننه شلم کنه، قوت رانه لا وجود کې تقریبا ز 10 کیلو کنه، 250 کیلو تر اغلم. زه دې کلی کې او دې نور انډیوالانو سره ډیر می چکر و ګرځیدلم او دې اختلال له وجې نه غوینه وتلم. کلی کې مرکتیا خبره زمنګ ناسته پاسته دسی خلکو سره جو چې هغه بیخی دې ورک خلکو سره هغه پوها خلکو سره چې کما زما ناسته واغی نه وتلو. ما دا کار عمل نو شروع کړی، نو ما به دکان واخیسته او نو زندگی مې ښه جوړ شوی و. خو بس د شي شو چې ګټه او خورام بس پیسو لکمخ سره مخامخ شو چې پیسې جب کې نه کېناز دی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي. ډاکټر تر معایناتو کولو وروسته ورته وایي چې ته په هیروینو معتاد سوی، خو مسعود چې د هیروینو نشه نه کوي سخت وارخطا کیږي. دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو اخته کړ، اصل کې څه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا مهرباني وکه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. صحت مو خیر؟ خیر خیرت. رازا رازا په دې چوکۍ کېنه.
سم ده، ده دې کېنم.
ښه څنګه شو، معاینات دې وکړل؟
هو صاحب، معاینات مې وکړل.
ترا که چی وای ګورم؟
ده دې واخله.
ته خو به کوم عمل نه کوې؟
یوازې سیګریټ وام، بل عمل نه کوم.
په خو دې نشه کوله؟
نه، په خو مې مز ډول نشه نه دکړي.
عجیب ده، په معایناتو کې دی اوس لیکل شوی او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوی؟
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی. په معایناتو کې به اشتباه شوی وي.
په معایناتو کې د ځکه اشتباه نه ده شوی چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وې، ځکه ما درته ویل چې معاینات وکړه.
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب؟ ما خو هیڅ وخت هیروین نه دی ویلي، نو بیا څنګه معتاد شوم؟
ته تل یو دوکاندار څخه سګریټ رانیسي که له بېلابېلو دوکاندارانو څخه هم رانیسي؟
ډاکټر صاحب، خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دوکاندار دی، تل یې له همغه څخه رانیسم.
ولې تل همدې یو دوکاندار څخه رانیسي؟
په دې خاطر چې دا دوکاندار اصل سګریټ خرڅوي. که بل ځای رانیسم، داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سګریټ نه وي وهلی.
سګریټ خو به دې نه وي پرېښي؟
نه نه، مې دې پرېښي، نن مې وهلي دي.
دا نن چې د سکولې دي، دا سګریټ دې له چا څخه رانیولې دي؟
دا بازار کې له بل چا څخه رانیول، ځکه نن دوهمه ورځ ده چې زموږ د کوڅې دوکان تړلی دی.
بس 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 بس، پوه شوم. خامخا یې په سګریټو کې هیروین درکړي دي، ځکه معتاد شوی یې. اوس چې د بل ځای سګریټ رانیولې دي، نو وجود ته د هیروین نه دي رسېدلی او له دې خاطره ناروغ شوی یې.
زه نو اوس معتاد یم،
دا خو می ژوند تباه شو.
ژاړه مه، هیڅ اندېښنه مه کوه، علاج دې کېږي. زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
علاج به وروسته وکړم، خو اول باید له هغه ظالم دکاندار سره معلومه کړم.
ته ودرېږه، خبره واوره.
نه ولا کې پرېږدم، اول له ده سره معلوموم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم.
هلکه در راشه، دغه دکاندار دی؟
او قماندان صاحب، دغه دی.
قماندان صاحب خیریت وو؟
خلیل ته؟
او زیم قماندان صاحب.
دا په سیکریټو کې ته خلکو ته ایروین ورکوي؟
څه شی ایروین؟ زه دا کار نه کوم. دا بیا چا وویل؟
دا دی، دا ځوان شاید دی، دی ستا له لاسه په ایروینو معتاد شوی.
شیطان، ته خلکو ته په سیکریټو کې ایروین ورکوي؟
ما خو تا ته یوازې سیکریټ درکړي دي.
ښه، یوازې سیکریټ خرڅوي؟ ها.
هو قماندان صاحب، دا دی وګورئ، یوازې سیکریټ دي.
قماندان صاحب دروغ وایي، په سیکریټو کې لږ لږ ایروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په ایروین اخته کوي.
ته پورته شه، دا دوکان دې موږ تلاشي کړو.
دا دی وګورئ، بل څه نشته قماندان صاحب، یوازې سیکریټ دي.
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دي؟
دا مالګه ده.
نو ته خو سیګرټ خرڅوې، دا مالګه دلته څه کوي؟
دا مې د کور دپاره رانیول، کله چې کور ته ځم راسره وړم یې.
ته اوس پولیس غولوې؟ ها، زه ایروین ښه پېژنم. زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم، دغه مې کار دی.
قماندان صاحب، زه یې بوی پېژنم، دغه ایروین دي.
دا سیګرټ یې ولې له تنباکو څخه خالي کړي دي؟
دا هسې قماندان صاحب، دا
هسې څه مانا؟ داسې ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالي کړي چې هیروین ورسره ګډ کړم؟ ته لږ دی خوښه.
دا دې وګورئ،
دا څه شی دي؟
دا قماندان
چپ شه، هیروین خو دې د مالګې په نوم پټول. اوس 400 ته نکریزې ونه وایې؟ یعنې ته 400 هیروین دواړه خرڅوې؟ ها
قماندان صاحب، دا ځل مې پرېږدئ، بیا داسې کار نه کوم.
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای، خو دا ځوانان دي چې په نشو اخته کړي دي، دا به څنګه شي؟ سربازه.
بله قماندان صاحب.
دی ونیسه موټر ته یې پورته کړه، چوزې ته یې بوزو. دا سیګرټ، ایروین او چرس هم در واخلئ.
په دواړو سترګو قماندان صاحب.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.